د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر د 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړې. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د سیلونو یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان وژلي دي او شاوخوا 1.5 زر کورونه یا نړولي یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. هغې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او له اقلیمي بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سبب راغلي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او د سمدستي مرستو پر رسولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې په رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پاڼ پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین باعث شي او دا په داسې حال کې ده چې خلک قحطۍ سره مخامخ دي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې ده چې درې تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالیسي مشر د ناتالیا پاشچنکو او والی لیونیت پاسچنک چې مسکو ټاکلی ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور ولګېد. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تېرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاسچنک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې د خبرونو څانګې د یوروویژن د سندرو له سیالۍ څخه د هالندي سندرغاړي جوست کلاین د ایستلو خبر ورکړ. 26 کلن کلاین له هغو مخکښانو څخه و چې د ډیرو په باور ممکن د دې سیالیو اتل شوی وی. د یوروویژن د سیالیو ګټونکی نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې اعلانېږي. جوست کلاین وروسته تر دې له دې سیالۍ وایستل شو چې د ډلې یوې غړې شکایت ترې وکړ. د اروپایي ټولنې د خبرونو څانګې پرون وویل چې د پیښې په اړه به څېړنې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان په شمال کې په سیلونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او د سلګونه نورو د ټپي کېدو په اړه جزئیات درکړو.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا دوه لکه درې لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو، د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې.
زده کوونکي په توګه دا ویلی شم چې د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د نجونو پر روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. نور موضوعات هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. ملګری ملتونه وایي چې یوازې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 200 کسان مړه شوي دي. د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې سیلابونو درانه مالی زیانونه پکې اړولي دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د تازه جزئیاتو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تکل صاحب، په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له زرو ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی یو چارواکي په ایمیل باندې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور چې دي دا زیانمن شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا ارقام چې دي متفاوت وړاندې کوي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ او تپې وستولي پیغام کې ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ باندې په بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 15 تنه مړه شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. نو موړي ویلي
15 کس هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 30 کس پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمیر کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې تر 30 جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړې.
تکل صاحب، د بغلان ځینو سیلاب ځپلو سره چې زه وغږېدم، دوی وایي چې یو کوچنی قیامت چې دا تجربه کوي او ډیر بد حالت کې دوی راګیر دي. په دې اوس وخت کې د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی چې د کورنۍ څو غړي د سیلابونو له امله وژل شوي دي، د غلام حسین په نوم باندې دی، د ازادي راډیو ته وویل.
د ځای کې چې زه یم دلته، یوه زما د ورور ښځه او یوه زما تره د زوی مېرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم دو ماشومان مړه کړي دي.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی موسا خان دا بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ چې دی دا مالی تلفات هم اړولي دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې، یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا دوه لکه درې لکه هغه ته هم نقصان ورور. دا د ما شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته دی خو د کندارو جومات په نامه چې یادېږي، دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او دی خو د شارک په ساحه کې تقریبا 650 لکه روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي لا ډېر.
تکل صاحب، د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې تیر ورځ ناوخته د سختو سیلابونو شاهد او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 40 تنه چې دی دا مړه شوي او سلګونه کورونه او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه دا هم ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونه چې دی په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې چې زیات زیانونه اړولې دي خلکو ته. اخوا بیا په هرات ولایت کې د یوې ماشوم په ګډون باندې سیلابونو درې تنه وژلې دي. د هرات دولتي ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې د دې ولایت په کشک کې کونه ولسوالۍ کې سیلابونو چې زیانونه اړولې دي. د بدخشان نه بیا د یو کس د وژل کېدو څو کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دغه شان په سمنګانو کې هم ویل کېږي چې د سیلابونو له امله یو تن چې دا وژل شوی دی او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه لږ تر لږه 50 کورونه دا چې دی ویجاړ شوي دي. د افغانستان په وروستیو څو اونیو کې تکل صاحب د سختو بیلابیلو سیلابونو او ورښتونو واورې ورېدنې شاهد و چې له امله یې ګڼه مرګ ژوبله هم واوښته. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. د ریاست دا هم ویلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 نه تر 26 ملي مترو پورې ورسیږي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو او انساني تلفاتو په اړه جزئیات راکول. مخکمه د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار له اوسیدونکي محمد نبی احمدی سره خبرې وکړې. ښاغلی احمدی چې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی هم دی، خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي.
تکل صاحب ډېر علمناک سیلاب و، پرون داسې فکر کوي چې ډېر شدید باران و. مونږ دا وګورو چې پل خمری کې نه یو منطقې ته هغه وایي دا دیوالې مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړې وړو، یعنی داسې فکر کوي چې قریب زیاتره نفر ورکم دیوس هم نو په ټوله کې چې وګورو بیا زما خیل مونږ ته کوو دلته سیلابونه راووته دلته سره سونه پیدا تلې. تکل صاحب په سره بیا هم چې اوس خیل ورته وایي مونږ ته واسطه استه چې وګورو کته شمال خواته بیا بغلان ورته وایي، یعنی مرکزي بغلان د شهر جدید نوته واقعت چې له هغه زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کېو باندې ناري نوته یو لوی د بغلان د شهر جلال اوته د دې چې یو کړی دي د ښه د ټوله کې شو درې بیا دلته د سیلاب راو نه هغه کورونه ډېر خراب کړل، نه ډېر خلک ورګ دي تاسو هم تکل چې وګوره خلک په لټه کې دي درګه ګوري چې انسانان پیدا شي تر جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګورئ د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې دا عملیات؟
بله صاحب، یو تعداد د خارجي موټر راغلی تقریبا وګوره چې دغه مسو والا زیاتره دا راغله د پټول کې وګورو یو ایر راغله ته کېره سره نه پټول کې دی کومه کومه راوړي نه د عجل کومه به دا مسو اڅو دی نه راغله ته مسو چې پټول کې به چې دغه وخت کې به ټول لاس پکار شي نو واخه ته یو سره خلک راغلي او بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د وګوره چې پټول عمر کې دې کوشش کوي چې دی ولې چې پیدا کی ورا هغه چې یز ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي. موږ دا ورته په ټول باندې سبا د چې وګوره یو یو پیښه راي یو 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 تدې پیښه و نو بیا کله به ټول کوشش وکړي نه یار هیڅ څوک ځان بیر نه کوي.
احمدی صاحب لته خو خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي، د زخمیانو پر ایستلو کې، د مړیو پر ایستلو کې، د ټپیانو په علاج کې هم د سې د پام وړ مرستې تاسو ویني؟
بله بله تکل صاحب موږ ډیر راځي اوس په دې کله چې حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تکل صاحب ولې چې حکومت خلاص کړي بیا هم خیره مسیر تقریبا دا به تاسو ګډا شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي موږ تاسو خپل لاله په ته مناسب ما ورته نه وځلار ته نه ځوانان موږ له لاله خلک جاتره یعنی دې په کړګه چې وسایل سره تللی یعنی هغه ته کیسه تکل صاحب موږ خدای نظر دا جاتره وخت کې سلام تماس کیاس جاتره دوستان جوړ سره یې مشلاب یا دې تکل صاحب سره
د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار اوسیدونکی محمد نبی احمدی و چې د بغلان ولایت په څو ولسوالیو کې د وژونکو سیلابونو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د شمال د خونړیو سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ویلي طالبان د اقلیم د بدلون له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوسو له ټول ځواک نه کار واخلي او پر خزو د بندیزونه لری کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیری خلک یې وزلي د اقلیم له امله د ناورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنۍ مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندوي. دولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له ناورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو وینجونو د محدودیتونه لري کړي. له تیرې وی اونۍ راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دراوتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخص تونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندوی بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زر د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
د افغانستان په شمال کې په دیره په بغلان ولایت کې د ورستیو سیلابونو په اړه د نړیوالو غبرګونونه ملګري ملتونه وایي چې په بغلان او شاوخوا سیمو کې د دې سیلابونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه په دې ترس کې ویجاړ شوي دي. خو په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو خبرې کوو. احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له سیلاب ځپلې سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید وشي.
لومړی باید ځان مته یقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بې هوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ، پس مکه پرین خودل شی بلکه هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راکل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کاروي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي، نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته یې لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوځي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازینه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیلابونو له ټپیانو او له ژغورل شویو کسانو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو نور مطالب وروسته راځي، اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پرېښودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکیچن بللی دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوي سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف توالي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوي دي چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی، خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی، خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا یې شپږ سرحدي سیمې نیولې دي، خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
لا خبرونو ور آخوا.
سموك غاقل آزادي راديو وري قدر مناوريدون كو ده خبري مجلي پا پاي كي ده طالبانو ده واکمنه د زرمی ورځې د پوره کېدو په اړه یو ځانګړی تفصیلی راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو څخه زر ورځې پوره کېږي، د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لخپلو ډیرو حقونو به برخه کړی دي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځنګړی توګه د خځو او جنو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. جزئیات په دې تفصیلی راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوي. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زر ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زر ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2014 لمریز کال د سنبلې په شتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ویلامې په خبرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پرتلو، او په ټولو نا دولتي ادارو او سنگرتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دی چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل.
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده دایش رخ داد. وضعیت
لومړنه هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت و. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پر مخ وتړل سول، او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې افغانستان بدترین کشور بعد بر زنان احساسات در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي.
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په څه کم 13 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیو جغرافیه او پیو دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي، تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي بې برخې دي.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغ یازیتا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل.
زه ورځ شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی او کولای نه شم چې وظیفه می اخی. مشتول او افغانان په ډیرو مشکلاتو لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکي بهر او نیایش تل زده کړو به برخې شوي وایي. د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په کور کې زندانی شوي دي.
زه ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي ته تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ کې تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زنداني په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېرو.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونوی، خو تر دې وړاندې په ور ور ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې بشری حقوقو د بیلابیل سازمانونو په تیر بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا ضرورت په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقوقو فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریالان د خپل پر حکومت د نیوکو په ګډون په بېلابېلو پلمو نیولي او بندیان کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساعت